ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو زه فریده سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو نن په ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د تاسو ځوانانو زلمیو او پیغلو پریکړې په کورنیو کې منل کیږي او کنه ستاسو خبرو ته کله چې دې موضوع په تړاو په کورنۍ کې کوي څوک درنښت کوي کنه او ستاسو خبرې ته پام کیږي او کنه ل دې سربیره چې چیرته تاسو پریکړه وکړي چې بخپله خوخه به واده کوي کله کستی کنجلې ای کورنۍ مو در سره منی او کنه اختلاف رامنځته کیږي کله مو شي اختلاف رامنځته شي دغه اختلافونه زیاتره وخت په کوم موضوعات باندې وي په واده هیوات د پریخودو د تحصیل رشته په انتخاب کې یا د چي د کاروبار په پایل کې ل دې سربېره کله چې دغه ډول سونزي ساسي د کورنۍ ترمنځ مو رامنځته شي په کوم حلاروي حلوي او څه لاري چاري ورته لټوي نن په ځوان فکر په پروګرام کې ور باندې خبرې کوو بل منر سره شته هر یو ژباړنو لیکوال ریاض مقامزه او افغان خبریاله عقلا اسد تاسو ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی فکر کوم چې دوړ ملمنه را سره وصل دي او ځینکو تاسو ته یادونه کوم تاسو کولای شئ چې د خبرونه په جریان کې راته زنګ او هیو هغه کسان چې ځوانان دی په دې برخه کې لستونزو سره مخ دي دوی کولای شئ چې راشي او په پروگرام کې د خپل لستونزو په تړاو باندې خپل نظرونه شریک کړي زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 3 2 2 2 3 2 1 او 00 3 2 2 1 2 6 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی کولای شي په دې زنګ وهي کچرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نیوی لاند زنګ وهي پته ما پات شي لدې زایبا اس موږ همکاران تاسو ته زنګ وهي د خبرونه په جریان کې به د فیسبوک د کارونکو تبصری هم راوخلو چی کمنټونه تاسو موږ د فیسبوک کارونکو پریخي دي د دوی نظرونه به هم تاسو سره شریک کړو وربشو ملمنوته مقام ځای سپ فایل بل تاسو وکړو تاسو ستړي مشوي پروګرام ته خیر راغلی تاسو دی ځوان په توګه باندې یتمنده تجربه بلري او معلوم شوی به وی درته چې په افغان کورنیو کې په ټوله کې کله چې ځوان دی موضوع په تړاو باندې نظر څرګندوي خبره کوي د مشرانو لوري څومره دغه خبرو احترام کیږي څومره منل کیږي او داسې شی به دي چې کله ځوان یو خبره کړي وي دغه پرساس باندې مشرانو عمل کړي وي او هغه خبره منل شي وي
د دې زیات مننه غلی سیال لومړی تاسو ته او بیا د دې رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم ډیره مهمه موضوع ده دا تر ډیره په دې پورې راځي چې د کورنویو جوړښت څه ډول دی تقریبا په افغانستان کې ډیره کورنۍ چې په خاريو کې اوسېږي نسبتا هغه ته چې په اطرافو کې اوسېږي البته په دې ورستیو کې په دغه برخه کې یو څه لخپل ځوانانو سره لنوي نسل سره همکار دي اما دا بعد امرګه په تر اوسه به هم په ډیرو کورنیو کې د ځوانانو او په ځنګړي توګه غږ نوکي ځوانانو چې موږ بولو دغه نظریات ډېر احترام نه ورکول کېږي او دا هغه بلا بل دلایل کېدای شي یو لرواني اړخ د موضوع څېړل غواړي بل بل د ټولنیز اړخ یو موضوع داسې ده چې تبان زمونږ اوستر سي د ټولنې د کورنۍ جوړښت داسې دی چې زمون مشرانو هم ورته حالت تجربه کړی وی مثلا دا غوی نظر ته دا غوی پریکړو ته احترام نوي شوی او لنه رواني اړه خویل کیږي هغه کسان چې دغه ډول حالت تجربه کړي په لویوال کې غواړي چې همدا حالت په خپل کورنۍ کې دا کورنۍ چې د تشکیل کړي د حالت تطبیق کړي بیا مثلا ځینی کورنۍ لرو ځینی اشخاص لرو چې دا ډول حالت یې نوي تجربه کړي مګر لټولنی ځړخه لنورو هغه کورنۍ وسخه چې په دغه پښاوفا کې اوسېږي متاثر کیږي ول ورته ورته انداز غواره کوي مثلا د خپل دغه حالت نه تجربه کړي د نظر ته احترام شوی مګر کله چې ټولنې ته شاوخوا خلکو ته ګوري نو متوجي کیږي چې مثلا بل کورنۍ د هغه دغه موضوع ته مثلا خپل ځوانانو ډیر باور نه کوي او ایت د پریکو صلاحیت نور کوي نو لاوی متاثر کی یو لټولنی زړخه پر دوی هم تاثیر کوي او دوی هم خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت نور کوي خو پټول کی بیا هم ویل شم چې اگر کورنۍ چیز د کړی کړی دی او همدارنګ تر ډیره په خاریاتو کې پاتې شوی نسبتا هغه ته چې په اطرافو کې پاتې شوی ول زده کړو لري پاتې شوی دی. یو څه البته په کول کې نه یو څه خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت ورکوي، مګر په ټوله کې دا ستونزه عجیبه ده او تر ډیره کورنۍ خپل ځوانانو پریکړو ته احترام نه کوي.
مدنه تاسو بیرته راوګرځم اغلی اسد کې تاسو ته راشم د نجونو په برخه کې راته وایاست چې کله چې ونجلې دی موضوع په تړاو خبره کوي هلته پنجونو لکه څنګه چې مخکې مقام دي سابیا د کړه د بی باورۍ موضوع ده کنه د افغانون جون ستونزه په کورنیو کې به بل څه وي.
سلام او درنښت اغلی سیال، تاسو ته بل قدرمن ملمت مو اوریدل کوتا هله دارو کو سی په لکه څنګه چې مقام دي سابو ویل چې د سرډیرا کورنۍ یو ټولنیز چاپیریال پورې تړلی دا افغانستان کې هغه موضوع دی چې دا او ډیر کله برخې نستون چې هم راولاړ شوي دي. موږ نشو کولی مطلق ووایو چې پریکړې مو ټولې منل کېږي یا ووایو چې پریکړې مو هېڅ نه منل کېږي. دلته د کورنۍ رول او زده کړې ټولنیز شعور او د کورنۍ د غړي غوښتنې د بحث وړ دي. او نجونې چې په دغه برخه کې له څومره ستونزو سره مخ دي، هغوی ته آیا افغانستان کې دغه حق ورته ورکول کېږي؟ دلته کورنۍ چې د هغوی هغه فکرونه او شعور په څه ډول باندې جوړ شوی یا د زده کړو کچه څومره ده، تر ډېره پورې هغه ښارونو کې اوسېدلي خلک چې هغوی زده کړو ته لاسرسی لري او هغه زده کړې ډېرې دي. هم کورنۍ کې بیا نجونو ته دغه د پریکړې کولو حق ورکول کېږي، هغه هم یعنی مطلق حق نه ورکول کېږي، یوازې نسبي. او هغه کورنۍ چې هغوی په کلیوالو سیمو کې او هغه ځایونو کې چې هلته هغوی له زده کړو نه لرې پاتې شوي دي، تر ډېره پورې نجونو ته په کې هېڅ ونډه نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خپل ژوند یا خپل ژوند کې د کوم څه د انتخاب پرېکړه وکړي. او دغه موضوع چې تاسو مخکې یاده کړله چې یوازې مونږ دا نه شو ویلی چې ولا نجونو ته د واده په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي یا د هغوی هغه پریکړې ته غوږ نه نیول کېږي، ډېرې برخې نورې هم دي. هغه که تېرو کلونو کې د زده کړو موضوع وه او الذي سره د کار او دینه غیر یعنی ډیر هغه عادي عادي په کورنۍ کې ځینې پریکړې وي، مثلا یو چا سره د اړیکو پاللو یا دوستی کولو یا د نجونو کوم چیرته تک، دا ټول هغه څه دي چې باید کورنۍ پریکړه وکړي او له هغې نه وروسته نجونې هغه عملي کړي. نو تر ډېره پورې افغانستان کې نجونې له دغه برخه کې زیاتو ستونزو سره مخ دي، هغوی دغه برخه کې ډېرې کړېږي او ډېر کله د هغوی ژوند د همدې هغې لارې نه برباد شوی دی. دلته چې کله یو نجلۍ ته کومه پریکړه کېږي نو باید د کورنۍ مشران هغه که پلار وي یا مور وي یا هم مشران خویندې ورونه وي، خویندې تر ډېره پورې دغه برخه کې حق نه لري، خو هغه د ورونو د مشرانو ورونو د لاسه هغوی هغه د ژوند پریکړه کېږي. نو دا هغه څه دي چې بیا تر ډېره پورې افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي دي.
مننه تاسو به تر وګرځم ما خمسه سیب کتا سی تر شم تاسو مخ کې دونه وکړه چې په ځوانانو باندې بے باوري په ټول کې اوندا داسې مسائل چې زیاتره وخت ځوانانو ته پکې د انتخاب حق نه ورکول کېږي، هغه تنکی ظلمي وي که هغه داسې ظلمي وي چې عمر تیر شوی وي یا داسې ښه په ښه عمر کې وي او د ښه او بد تر منځ په توپیر ډېر ښه پوهېږي، خو بیا هم کورنۍ په ځانګړې توګه مشران ورته وایي چې نه ته لام وړوکوي صبر وکړه په دې مسایلو باندې نه پوهېږي، هغه د کاروبار برخه کې وي که د واده په برخه کې وي یا د بلې موضوع په برخه کې وي، اونده داسې نورې ستونزې چې د دغې مسایلو نه علاوه وي تاسې ورسره مخ شوي یاست یا تاسې کتلي وي هغه څه دي؟
ډېره مننه اغلی سیال. په ټوله کې ویلی شو چې کورنۍ هغه اولادونو ته چې هغه مثلا هر څومره لویږي دوی خپل عمر قیاس کوي، فکر کوي چې تر اوسه مانه وړکی دی، خو یو انسان هیڅکله له خپلو والدینو نه شي عمر کې لیرېدی. نو دغه یو ډول حالت دی چې دوی لکه د ټول رواني اړخ هم دا موضوع همیشه چیرل کیږي چې د نسلونو د تفاوت موضوع ویل کیږي. مثلا والدین غواړي هغه فکر چې دوی لري هغه اولادونه د هم ولري، چې دا په کورنۍ کې یو ډیر اساسي ستونزې د وختونو کې. مثلا خواني خلک غواړي چې کله ملما راځي دا غوی سره مکمل ناس وسی تر هغه چې هغه ویده کیږي ډوډۍ خوري، مګر اوسنۍ نسل نوې جنریشن دی موضوع ته ډیره خاصه پاملرنه نه کوي. نور ډیر داسې موضوعات دي چې د نسلونو د تفاوت لامل رامنځته شوي دي، او په کورنۍ کې د ځوانانو او د مشرانو ترمنځ د اختلاف یو عمده دلیل د نسلونو تفاوت دی. مثلا هغه امکانات چې زمونږ مشرانو ته برابر د کشرانو ته تر هغه ډیر دي، نو دا د دې سبب شوی چې د کشرانو ذهنیت نسبت مشرانو ته بدل شي، یو بل ډول ذهنیت ولري. مثلا دا په ډیرو مسایلو کې داسې ده، کله کورنۍ ژوند په حسابونه ول شي، کله کاروبار په لحاظ شي، کله هر اړخ شي. مثلا مشران فکر کوي چې د پرمختګ او د بریا یوازینی لار ده چې انسان زده کړي وکړي، خو نوې نسل وای نه، د کاروبار څنګه تل بزنس شروع کول تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي. هله چې د مشرانو دا ذهنیت دا نه مني چې مثلا رښتیا هم بریا یوازې په زده کړو کې نه، بلکې مثلا د یو کاروباري اړخ ته تلل یا د یو بل فیلډ انتخابول هم کېدای شي ستا بریا تضمین کړي. دغه وی چې د ځوانانو ترمنځ او د کورنۍ د مشرانو ترمنځ یو ډول اختلاف او کشمکش رامنځته شي. مالې د لپړې کورنۍ کې مثلا ځوان غواړي چې د زده کړو پر ځای مثلا غواړي تر یو حد کې زده کړو کړي، مګر د زده کړو وروسته غواړي چې یو کاروباري اړخ ته لاړ شي، خو مثلا والدین غواړي نه، دوی باید یو برخه کې دنده واخلي او مسلسل کار وکړي، نور ته کار وکړي، مګر د ځوانانو ذهن دا نه مني. نو دا په خپل د نسلونو د تفاوت موضوع ده. دا یو واقعیت
ما خمسه سه په بخښنه سره دلته یو پښتنه کومه تاسو د امکاناتو یادونه وکړي چې د غوسنی نسل ته امکانات نسبت د پخوانیو نسلونو نه ډیر دي. په دې برخه کې د ټکنالوژي رول یا په دې باندې د ځوانانو پوها څومره مهمه ده؟ لکه موږ مخکې د اوریدونکو نه اوریدلی و چې کله ځوانان ټلیفون ډیر کاروي یا په ځانګړې توګه نجونې چې کله ټلیفون کاروي، مشرانو خوانه ورته ویل کیږي چې دا یو بے معنی کار ده چې تاسو دې ته ناستې یاست، دا ډیره کاروي یا ډیره ویني. په دې برخه کې خپل د ځوانان څومره ټکنالوژي په ځای کاروي، د کاروبار لپاره کاروي، یا واقعا د مشرانو خبره چې دوی ور باندې خپل وخت ځای کوي؟
دا تر ډیره پر دې پر لري چې د ځوان ذهنیت سره ول دی، خو په ټوله کې د بهرنۍ نړۍ سره له نورې نړۍ سره د یو د افغان ځوان د وصل نقطه همدا انټرنیټ ده. زه تاسو باور کړی چې خلک پیژنم چې همدې انټرنیټ له لارې وکولای شول چې په ډیرو لوړو ځایونو ته ځان ورسوي، خو هغه چې په هغه شکل استفاده ترې وکړه دا تر دې پورې لري چې څه ډول استفاده کیږي. خو که په کلي حساب مقایسه کوو، دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې ډېر ځوانان له انټرنیټ نه په هغه ډول چې باید استفاده وشي نه کوي، لکه د ټکنالوژۍ نه په هغه ډول چې زده کړه وشي، برعکس مثلا فقط د وخت تېرولو لپاره یا مثلا د خپل ځان خوشاله ساتلو لپاره له انټرنیټ نه استفاده کیږي. خو له انټرنیټ له ټکنالوژۍ څخه ډیره مفیده استفاده کیدای شي، او له بهرنۍ نړۍ سره د نورو علوم سره د نورو ذهنیتونو سره د نورو خلکو د افکارو سره د بلدتیا او د لاغوی څخه د زده کړو تر ټولو غوره او اسانه لاره همدا ده چې موږ له نورو زده کړو، کړو د نورو له تجربو ګټې واخلو، او خپل د خپل ځان لپاره یو مسیر وټاکو د پرمختګ سبب نشي.
مخمزه صاحب مخکل دینه چې هغه لیا سات تور شم دلته یو بل پوښتنه کوم. د فیسبوک یو کارون کې خپل پیغام پرې خده ویل چې په افغانستان کې ناوړه دودونه د دې سبب کیږي چې د ځوانانو خبرې په کورنۍ کې ونه منل شي، ډېر ورته اهمیت ورنه کول شي. په داسې حال کې چې ځوانان د خبره باندې شي، دوی په حق باندې وي، خو بیا هم هغه دودونه رسم و رواجونه د دې سبب کیږي چې ځوانانو خبرې د کورنۍ په مشرانو باندې تاثیر ونه کړي. دغه ناوړه دودونه په کومو برخو کې د ځوانانو ژوند ډېر اغیزمنوي؟
ډېر مننه. په لومړیو کې ما دې موضوع ته اشاره وکړه چې دغه د اختلاف موضوع یا د خبرو د نه منلو موضوع دوه اړخ لري، چې یو رواني اړخ، یو ټولنیز اړخ دی. چې په ټولنیز اړخ کې په خپل همدا دودونه راځي، په ټوله کې په ډېر زیات چې مثلا ځوانان له ستونزو سره مخ دي، هغه د زده کړو د رښتې په انتخاب کې دي، د ژوند د ملګري په انتخاب کې مثلا له ستونزو سره مخ دي، ورته صلاحیت نه ورکول کېږي، د کاري څانګې د انتخاب په برخه کې همدارنګه د زده کړو د څنګه په انتخاب کې ورته حق نه ورکول کیږي. او د دې یو سبب دا دی چې دوی له ماشومتوب خپل مثلا کړه چې ماشومان واړوي، په هغه وخت کې دوی ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکول کی. حال دا چې په نور نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې کوشش کیږي چې ماشومتوب خپل اولادونو ته د پریکړو صلاحیت ورکړي ترڅو دوی بار بار دا تجربه کړي او وروسته وکولای شي چې ډېرې لویې پریکړې هم په اسانۍ سره وکړي. ځینې شیان داسې وي چې مثلا تاسو کولای شئ چې یوازې په تجربه کولو سره ښه زده کړئ چې یو لا غوینه امدا د پریکړو کول دي. تر کومې چې په نور نړۍ کې ما ماشومان لیدلي دي والدین کوشش کوي چې په هر برخه کې هغوی ته کوشش وکړي چې هغوی په خپله د ځینو وړو وړو پریکړو نه شروع وکړي، او دا د دې سبب کیږي چې د عمر په تیرېدو سره دوی نهایت با تجربه واوسي، برعکس هغه افغان ځوان ته چې هغه په افغانستان کې دی. ځکه هغه ته له کوچنیتوبه په پریکړو کې صلاحیت نه دی ورکړل شوی او هغه دا حق اخیستل شوی دی. نو هغه ځوانان چې مثلا په نور نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې هغوی رالوی شوي دي، په لوستې کورنۍ کې رالوی شوي دي، هغوی له ماشومتوبه دا حالت تجربه کړی وي، ډېر له وړو وړو پریکړو نه دوی شروع کړي وي، بیا تر دې چې دوی د ژوند په لویو پریکړو کې مخپلواک وي او بیا ډېره ښه پریکړه کولی شي. زه به یوې خبرې ته اشاره وکړم. دا سمه ده چې مثلا افغان ځوانانو ته هلته د پریکړو صلاحیت نه ورکول کیږي، او ته چې ورکول کیږي هم تر ډیره ناکام پاتې کیږي. ځکه ناکام پاتې کیږي چې دوی له ماشومتوبه دا حالت نوي تجربه کړي، دوی ته یو ځل نه یو د یو لوی پریکړې صلاحیت ورکړل شي چې تابان چې تا تجربه ته تجربه نه لري، ته مطالعه نه لري، نشي کولای په سمه توګه پریکړه وکړي. نو زما وړاندیز دا دی له افغانو والدینو او له مشرانو څخه چې کوشش وکړي له ماشومتوبه خپلو کوچنیانو ته د پریکړو ډېر وړو وړو پریکړو شروع کړي، دوی ته صلاحیت ورکړي تر څو په لویوالي کې هم دوی له دې ویر اخلاص وی چې زما په دې پریکړه کې ناسم اوسم یا سم. ځکه دا یو هغه موضوع ده چې په ډېری تجربه سره لاخه کېدای شي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. هغه لسات کې تاسو ته راشم مقام سي بیا دونه وکړه چې ماشوم توپ نه باید ماشومانو ته د پریکړو حق ورکول شي. په افغاني ټولنه کې ک د نجون موضوع ته تم شو، تاسو مخکې ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې حتی نور مسایل خو پریږدي چې کله نجلۍ له کور ووځي هم له کورنۍ نه باید اجازه واخلي، که د هغوی اجازه نه وي له کور نه ووځي. دغه ډول حالات او شرایط کله چې نجلۍ بیا واده کوي او د خاوند کور ته ځي، هلته یې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟ لکه څنګه چې پلار کړه و هلته به په همدغې وضعیت باندې حالت به دوام کوي که نه؟ که چیرې هلته څه ستونزې رامخته کیږي، فکر کوي بیا دا نجلۍ چې د هیڅ پریکړې دفاع حق نه درلود له ځانه به دفاع وکړي؟
ډېره مننه اغلی سیال. دغه برخه کې مونږ چې هغه خپل لیدلې دي او څومره تجربه پکې لرو، نو نجونې بیا له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. لومړی خو همداسې کله دوی هغه د خپل ژوند انتخاب کوي، نو دوی په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او تر ډېر کله دغه برخه کې د نجونو ژوند قرباني شوی دی، او هغه د دوی پریکړه له مخکې نه کورنۍ کړي وي، او دوی چې کله د کورنۍ په پریکړه باندې هغه یو چا سره ګډ ژوند پیلوي، نو یو خدای چې د دوی هغه ناخوښي او دغه برخه کې لومړی نه د دې پریکړه اخیستل شوی نه وي، نو دوی چې کله واده کوي دغه برخه کې بیا وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. یو دا چې دوی نه هغه کورنۍ څه ډول توقع لري د خسرګنې کور، او هغه څه ډول تم ترین لري چې دا باید څه ډول هغوی سره ژوند وکړي یا په کومو خویونو او عادتونو ور سره مخته لاړ شي، نو دا جلې هغې ته اماده نه وي. ځکه تر ډېره پورې که یو نجلۍ خپل ژوند کې پریکړه وکړي او څوک خپل انتخاب کړي، نو دوی به هغه ټول اړخونه ورته سنجولي وي او ټول اړخونو ته به پام کړی وي چې یو څه ډول کورنۍ د دې په زړه باندې ده، یا څه ډول خلکو سره دا خپل ژوند مخته وړلی شي، یا او څنګه ورسره ښه مخته تللی شي. خو کله چې د کورنۍ د خوانه د دې د ژوند پریکړه کیږي او یو چاته ورکول کیږي، نو یو هغه دا چې فکری دا جوړ نه وي هغه خلکو سره، بل د کورنۍ په خوښه باندې جبري هغه خلکو ته ورکول کیږي. نو دغه برخه کې نجونې بیا وروسته له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وي، او دوی تر ډېره پورې هغه د خپل ژوند نه ناخوښه وي. او دغه برخه کې موږ افغانستان کې لیدلې هم دي چې تر ډېره پورې نجونې حتی ځان وژنې ته هم مجبوره شوې دي، او یا که ځان وژنه و هم نه کړي داسې ژوند تېروي چې نه خسرګنۍ ترینه خوښه وي، نه ترینه خوند خوښ وي، او نه خپله دا نجلۍ په ژوند کې خوشحاله وي. نو دغه څه تر ډېره کورنۍ د خوانه هغه د خپل اولادونو چې دوی سره ول پریکړه ورته کوي هغه د کورنۍ او پریکړه پوری اړه لري. کچيري ونجلې یا یو هلک خپل خوښي ته او خپل انتخاب ته پریخودل شي، هغه ته د پریکړه کولو حق ورکول شي، نو هغه خپل ژوند کې هر ډول پریکړه وکړي، شاید خپل ترینه خو خوشي هغوی هغه څه چې انتخابوي د ځان دپاره، نو مخکې نه به یې فکر ورباندې کړی وي او هغوی به په دې برخه کې پوهېږي. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دا چې د کورنۍ فکر یې څه ډول را جوړ شوی دی، د هغوی څه ډول خوښېږي څوک، او بیا خپله دغه د نجلۍ ژوند ته که وکتل شي، د دې فکر ته وکتل شي چې دا نجلۍ څه غواړي. خو تر ډېره پورې دلته د نجلۍ خوښي ته نه کتل کېږي، د هغې هغه چې څه ډول خپله پرېکړه لري هغې ته، حتی ورته دا هم نه ویل کېږي چې ستا ژوند د دغه یو چا سره تړل کېږي، یا ستا انتخاب دی یا ستا خوښه ده، یا همداسې په د زده کړو په موضوع کې تر ډېره پورې دوی هېڅ خبرې نه وي. باید د کورنۍ په خوښه باندې یو څه شروع کړي یا یو کار ته ادامه ورکړي. نو دا هغه څه دي چې بیا وروسته همدغه نجلۍ هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، او کورنۍ هم هغه که د خسرګنۍ کورې وي هغوی هم له ستونزو سره مخ وي، او که د پلار کورې هم وي هغوی هم وروسته بیا له ډېرو ستونزو سره مخ وي، او د دغه نجلۍ دپاره ډېر زیات ځورېږي. خو هغه وخت بیا داسې نه وي چې د دوی پرېکړه بېرته را وګرځول شي، ځکه بیا د یو چا ژوند پکې قرباني شوی وي او وروسته بیا هېڅ هم نه کېږي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم کور ودان مقامزه سپ تاسو ته راځم. دلته د فیسبوک یو کارون کې د میاخیل مروت محمدی په نوم ویل دی چې دوه هفته مخکې مې په کور کې د واده ویل وي، د دې خبر باندې چې اوس مې په کور کې نه پرېږدي. دی وایي چې یو څوک دې زما کورنۍ ته احوال ورکړي، ورته دی وایي چې نور کلم د واده نوم نه اخلم خو ما یوازې کور کې پرېږدي. دغه ډول ځوانان چې له ستونزو سره مخ کېږي په کور کې د واده یادونه کوي. دلته زموږ یو بل فیسبوک کاروونکي لیکلي دي د نصیر احمد ګل رحمان په نوم باندې چې په کورنۍ کې کله چې ته د واده نوم اخلي ټول درته وایي چې ته له وړوکې کرار کښېنه، په دې خبرو نه پوهېږي. او بل کاروونکي بیا لیکلي وایي که خپله کورنۍ راضي کړي نو مقابل لور کورنۍ نه راضي کېږي. په دغه ډول شرایطو کې ځوان څه وکړي؟ او خپلې کورنۍ سره او د هغه کس چې د دې خوښیږي د هغې کورنۍ سره څنګه خبرې کولای شي؟
ډېره مننه. ممکن ځینې کارونه له شوخې نه ځینې خبرې کړي، خو په هر حال یوازینۍ لاره چې د ځوانانو لپاره د عمر یوه خاصه مرحله ده، د روانپوهنې له نظره ویل کېږي د 15 نه تر 20 کلونو پورې. په دغه مرحله کې ځوان فکر کوي چې زه سلسله نه پسم یم، او برعکس ما مقابل لوري په هیڅ شي نه پوهیږي، او دا تر ټولو حساسه مرحله ده د ژوند. او هم دغه وخت کې اکثره د کورنۍ د مشرانو او کشرانو ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي او سره جنجال کېخته کیږي. په دغه د عمر په دغه مرحله کې زه فکر کوم چې هم د کورنۍ مشرانو ته ډیره ضروری ده چې باید ډیر متوجه واوسي. خدای نه خواسته د دې لپاره چې فکر کوي زه سلسله نه، البته د دې فکر کوي چې د لا تر اوسه نه پوهیږي او فیصله نشي کولای، یو ډول اوقده ورسره ونیسي او یو ډول ضد ونیسي. او خدای نه خواسته خپل ځوانان مثلا ځینې ممکن خپل خوخه کورنۍ پرېږدي، ځینې ممکن نورو غیر عادي لارو ته چې مثلا هغوی ته لاس واچوي نه شو ته مخه کی. او همدارنګه ځوانانو ته پکار ده چې په دې د عمر په دغه مرحله کې هغه ځوانان چې د عمر په دغه مرحله کې په ځان کنټرول لري، په خپل فکر کنټرول لري، دوی کولای شي چې ډېر په ښه شکل پرېکړې وکړي. نو زما په نظر یوازینی او ښه لاره، بهتره لاره دا ده چې د خبرو اترو له لارې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړل شي، ځکه د مشکلاتو د حل یوازینی او بهترینه لاره هغه خبرې اترې دي. مثلا ځینو پرېکړو او ځینو مثلا موضوعاتو ته موږ باید ژر تمه نشو چې حل لاره پیدا شي، که په یو هفته کې نه، په دوه هفتو کې، په درې میاشتو کې، څلور میاشتو کې، خو حتماً د خبرو له لارې قناعت ورکول کېدای شي. نو زه ځوانانو څخه زما هیله دادم، او دا البته صحیح لاره هم ده چې دوی د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. البته ځوانان په دغه مرحله کې فکر کوي چې زه سلسله نه پسم یم، نو کله ناکله ممکن دوی په ناسم واوسي. نو یوې بلې موضوع ته چې ځوان باید ډیر زیات توجه وکړي، هغه دا چې دغه موضوع چې زه سلسله نه پسم یم یو اړخ یو اړخ ته کېږي، او د مقابل لوري خبرې هم په سم شکل واوري، خپل خبرې هم سره کېږي. نو کله چې دوه نظریات او دواړه لوري سره خپل خبرې مخ ته کېږي، نو په دغه وخت کې انسان هغه اصلي واقعیت بیا لیدلی شي. که یوازې پر همدې خبره یو څوک سلسله نه ډاډوي چې زما خبرې سمې دي او هیڅوک تر ما ډیر نه پوهیږي، نو همدغه د کنفلیکټ یا دغه د مشکل د شروع کېدو اساس دی. نو ځوانان تر ډېره د عمر په دغه مرحله کې باید پر دې پوه اوسي چې سمه ده زه ځوان یم، زما پوهه ډېره ده، ما تحصیل کړی خو تر ما د مشرانو تجربه هم ډېره ده. خو دا په دې معنی نه ده چې حتما د ځوانانو پریکړې ناسمې دي، شاید سلسله ناسمې، خو همدا دلیل کېږي که ته خپل دلایل وایې، ستا مشران خپل دلایل وایي، ممکن مشران ستا دلایل قوي وویني او تا سره ومني ستا خبره. خو دا چې مثلا ته وایي چې نه زما خبره سلسله ناسمه ده، ستاسې دلایل ته ضرورت نشته، دی دا کار چې زه وایم داسې وکړي دی حل لاره نه ده، ځکه مقابل لوري مشران هم طبیعي ده، انسان دی، دا وی په ځړ کې هم یو ډول ضد ګرځي چې مونږ تاسو دومره لوی کړی، مونږ مشران مو یو زمون خبرې نه منې. خو که سره په یو ځای کې نو دوړه دوړي خپل دلایل او خپل خبرې مخې ته کې دي، دوړه دوړي اصلي حقیقت راوستلای شي. مننه
مننه مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم. اغلی سات ک تاسو تر شم تاسو ته وایست دلته د نایلی ارزو په نوم باندې وی کارون کې لیکلی دی چې کلی ونجلې په خپل خوخه باندې واده کوي یا په کورنی باندې وډول د خپل تصمیم خپل پریکړه مني، کله چې واده کوي د خسرګنی په کور کې ورته په بده سترګې کتل کیږي، تاسو څنګه چرته ده؟
دا واقعیت افغانستان کې ک د انجونو ژوند تل اړه نه وګورو، نو هغه لډیر ستونزو سره مخ وي. کچیر خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي، هغه دې تر ازي کړي تر څو هغه څوک چې د دې انتخاب ورسره ومني، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي هغه له فکري اړخه او له شعوري اړخه کچیر ته ډیر راجوړ نه، نو بیا تر ډېره پورې نجونو ته دا یو ډول ګور وایي چې که ته ډېره سمه نجلۍ وي نو تا به په خپله خوښه باندې واده نه کولو. نو دلته دغه د خلکو فکرونه په دې رقم باندې را جوړ شوي دي چې نجونې خو باید په دې برخه کې څوکلي نه غیر کوم ونه باسي، که هغوی هر چا ته ورکول کېږي، که هغوی ته هر ډول کورنۍ انتخابېږي، حتی هغه کله چې د دوی ودونه کېږي نو دوی ته د لباس حق هم نه ورکول کېږي، هغه هم باید د کورنۍ په خوښه باندې ورته جوړ شي او نجلۍ باید هېڅ غږ هم ونه کړي. نو دلته که بیا کومه نجلۍ په دغه برخه کې هغه برلاسې وي یا تر ډېره پورې ځان ته دغه حق ورکوي تر څو هغه خپل ژوند کې پرېکړه په خپله باندې وکړي او د هر څه لپاره دا وایي چې زه باید په خپله خوښه باندې مخته لاړه شم، نو بیا د کورنۍ د خوانغې ته ډېره په بده سترګه باندې کتل کېږي، ځینې حتی بې شرمه بولي، ځینې یو ډول ځینې بل ډول نومونه ورباندې کړي. نو کله چې بیا کوم د یوې کورنۍ نجلۍ وځي هغه که د پلار په کور کې هر ډول خبرې هغه وزغمي، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو بیا تر ډېره پورې هلته نجلۍ ته دا یو پیغور وي چې کته د سیسمه وینو تا به خپل خوخه باندې واده به نه کولو یا انتخاب به نه کولو. نو تر ډېره پورې به انجونې خسرګنې کې هم له دغه ستونزو سره مخ وي، خو دا په ټوله کې نه دي، ځکه د ټولو انجونو ژوند په دې رقم باندې نه دی او ټولې کورنۍ دغه رقم نه وي چې هغوی دې بیا خپل انګور ته یا هغه مېرمنه چې د دوی کور ته راغلې ده په خپله خوښه باندې انتخاب کړی دی هغوی دې ورته پیغور ورکړي. خو مګر ډېری کورنۍ کې هغه چې فکرونه دې ته اماده نه دي او دې ته راجوړ نه دي چې یوه نجلۍ خپل ژوند کې پرېکړه وکړي، نو بیا هغه تر ډېره پورې نجلۍ ته پیغور پاتې کېږي چې دا بیا کورنۍ کې هغه ډېر کله ستونزې رامنځته کوي، ډېر مخالفتونه رامنځته کېږي او بیا تر ډېره پورې دغه ستونزه لویږي چې بیا زوی حتی د خپلې کورنۍ نه بېلېږي او هغه مور او پلار یا خویندې ورونه تر ډېره پورې همداسې پاتې کېږي. نو بیا ډېر کله دغه چې مونږ لیدلي دي چې هغه زوی باندې بیا د کورنۍ د خوانه دا هغه نیوکې ورباندې کېږي چې ولا واده یې وکړلو دغه نه وروسته د خپل کورنۍ پرېښودله، خو تر ډېره پورې که بیا هغه دغه برخه کې وګورو نو هغه هلکم بیا هغه نجلۍ هم دې ته مجبوره شوې وي تر څو د کورنۍ نه خپل ژوند او خپله لاره بېله کړي تر څو هغوی لږ خپل ژوند په ارامه باندې تېر کړي.
مننه تاسو ته بېرته راوګرځم اورېدونکي راسره د نوم راته واخلې له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مدنہ کور ودان نو مو اخلی لکم زما ډی کنی ولی
عبد الله محمد جی ما یار صاحب د سلام منو سلامونه وا خو دغه په سما نیوي په واتس اپ لا خو چې مخ خوږی روانه د سلام منو خبر ما دی روانه ده بیا خو لار د ماشان جمعه څو څو د بیر تر عالم د دنیا کمر هغه دغه مرته چې هغه سره اوس چې په نړۍ کې سره وسه دا د دې ګور لکه د انسانان سره کم رقم دي دا رنګون نو د تبتونم رقم دي او ار دای رواجونه جلا دي ګور د شارو د ولایتو جلا رواجونه دي یا منم دا منو اکثر خبر ده د دور سوالی جلا دغه دی رواجو لري دا سارا او دا چلا دی او
یو محمد صاحب ساسي پسمه کې رواج څنګه ساسي پسمه کې رواج څنګه د لک ته چکل واده کوي انجلی چکل واده وی رواج مو څنګه ده
مزه او دا رواج دی په سل کې 15 په حساب په سل کې 20 په حساب دا رواج دی زما د پلاس د نکته د موږ ما خپل بچان ته وسودن ور کوي چې مور پلاره و ګور مور پلاره خوښ کې کورنۍ خوښه کې انجلۍ خوښه کې انجلۍ هغه راځي الکو ګور الکو خوښ کې نن خلک نن را درته ګور سرمایه دي خلک ولاکه ګور نه ولاکه بلنګان ته ګور نن خلک ډیر دي چې اکثره ټوپکیان او اکثره پولډیان او اکثره چرسیان او اکثره دغه ته خلک ګوري دا څوک غلې څوک سبال دغه ته د پلان نکوي ته ګوري او دغه انجلۍ خوښه ده الکو خوښه زمر ته مش کې کینه دروازه نه ده زه کابل کې ډیر گزاره کوم لوګر ته زملګری لرمشه ان ته دروازه تخسیری وادي شری وادي مګر په دا ورواز کې درشه ما په دا کابل کې زما ملګری زو سره څنګه دا طلاق په دا یو پلاس سره خوښ کې بیا په دا کې طلاق ډیر غل دي کینه ډیر غل دي او بل دا په خارج کې به رقم نه کوم څه شواز په افغانستان
کې محمد صاحب ملمانه بروس په دې خبري وکړي چې د خوخي واده کول څه ستونزې لري تاسو د خپل سیمې یو شالت کورنۍ د الکان د کورنۍ او انجونیم د کورنۍ په خوخه باندې واده کوي تاسو ستونزې څه دي
خدا پر شاخ شاره کیږي الحمدلله ثم الحمدلله موږ ډیره غټه کورنۍ ده ما خپل کورنۍ ده ما ورن عمر تقریبا 20 درجه الفات مو درور کړی د غونې منځونه وټ کړی د نانا نه پرې د وی د ولګي ته خاصه خبره ولا کا بښه غل ده الحمدلله دا څو سیمه کړی د ګوره واده سیمه کړی د بوله په خپل بل راته ویل بل نو سیم درته کوم خو موږ دا گزارو دا موږ واځ دا چې ولور نه خو نه ولور ورکو کور پر خپل طبيعت کوو اغه لږ محدود پی سی هغه د انجلی پلاس ورکو مور ترکو هغه د خپل خوش شي او د ترکی ولا لور ترکی مخ خپل کور په خپل خوښ کو دا زموږ رواج دی او دا نو توا خور جان ګوره په سارا کې دا چې رواج دی هغه ورته دا چې شل ور د مخ خبره درنه د پاتیا لکه کاردار سړي کوزدا وکړ درې م کوزدا و یو سړي درې م ورشه دی یو سړي پر ورک او د ډاکټر پروشین ساتلته دا په ورته د ټو د ډاکټر پروشین ساته په سارا کې ساته په لوسالي کې ساته په ارزا کې ساته په فشارو کې بوم شي چې دا څنګه درته وایم ډاکټر پروژه خاله کوم ساه او دا څه وطن دوسه او چې دوستي غواړي کورابت کوي د دوستي وای د ټول کال لا د پمل کې رواج دي نام ساه او دا ګرد رقم کم خلک دي ته ګرد مې د ملمنه چې داسکي د شته داسکي د نارنه
مننه محمد صاحب کور ودان چې تاسو د پولیس می رواج رته ولی چې تاسو په سیمه کې انجنیر ولا کام د کورونې او د مشرانو په خبره باندې واده کې کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې دی ولی اغلی سات تاسو تر ازم مخکیم اوریدونکو یادونه وکړم زما پوښتنه مم داده چې دغه کله چې انجلی مور پلار انتخاب کی او دا بیا زی پلار کرا ستونز خوان کرا ستونز نه لري ظاهرا د انتخاب سره چې مور پلار ورته کړی یا مشران ورته کړی دی خو کله چې دا ودیږي محمدی صاحب داونه ورته د دوی پسیمه کې ستونز نشته خو ساسې پان باندې دغه ډول واده چې یا په ټوله کې هر پریکړه چې ویدیو انجلی په حق کې کلی کیږي مور پلار کوي دا غي پریکړه نه ورسته څه ډول پیامدونه لري دغه پریکړه او د انجلی ژوند څومره اغیزمنه وی لکه دا غي کور کې تاو تریخواله څومره رامنځته کیږي
دا اوریدونکو خبرې ما واوریدلې دوی ویلي چې دا برخه کې کومه انجونی واده کړي دي نو کومې ستونزې سره مخ نه دي تر ډیره پورې دا سي انجونی کا ودی کې مونږ دا نه وایو چې هر انجلی کا د کورنۍ په خوخه باندې ودی کې نو هغه به هم له ستونزو سره مخ کیږي ډیر کورنۍ کې کا یو انجلی خپل وګړي او کورنۍ ته دا حق ورکړي ورته وایي چې ما ژوند کې هر پریکړه چې تاسو کوی ماته د منلو ده نو دا سي نو ودونه کوي انجلی ودی کې نو نه له خسرګنۍ سره کوم ستونزې لري نه له خوند سره او نه د پلار د کور سره خو هغه انجونی چې بیا خپل انتخاب لري او هغه خپل خبره باندې ولاړی بیا هغه له کورنۍ نه دا غوښتنه کوي چې یا لمانه باید دا چې ما ژوند پریکړه کوي ګرانه پوښتنه وشي یا ز پخپل خوخه باندې باید انتخاب وکړم. نو دغه سی ودونو کې تر ډیره ستونزې را پیدا کیږي، انجلی لستونزو سره مخ کیږي، هلک لستونزو سره مخ کیږي، او دواړه کورنۍ هم لستونزو سره مخ کیږي. نو موږ په ټوله کې دا نشو ویل چې ټولې پریکړې چې د کورنۍ د خونه کیږي غلطي وي.
اخلي صدقه یو پوښتنه کوم، هغه ول موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کنجلی وغواړي مور پلار ته د انتخاب ورکړي، چې هغه ورته انتخاب وکړي، فکر کوي چې دغه نجلۍ نه غواړي خپل انتخاب وکړي که نه په دې نه پوهېږي چې دا د انتخاب حق لري؟
زه همدا وایم چې افغانستان کې ډېری سیمو کې هغه چې هغه د زده کړو کچه چې مخکې ما ویلي پکې کمه وي، نو هغې کورنۍ کې تر ډېره پورې یعنې نجونې په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی هغه خپل حق دی. حتی تر دې پورې هغه نجونې چې زده کړې لري او په دې برخه کې پوهېږي او دغه خپل انتخاب دغه ژوند کې دا پرېکړه خپل حق ګڼي، نو دا نجلۍ چې کله د دغسې کلیوالو سیمو نجونو سره مخ کېږي او هغه د خپل فکر ورته وایي چې دغه زما حق دی یا دغه برخه کې باید زه خپل انتخاب وکړم، هغه د خپل ژوند پریکړه باید زما په لاس کې وي، نو خپل همدغه نجونې چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی حق دی، دغه نجلۍ پورې خاندي او یا ډېره دا ورته بده ښکارېږي چې ولې دغه نجلۍ دغسې خبرې کوي. نو تر ډېره پورې دغه زده کړو پورې مړه لري چې افغانستان کې کومو نجونو چې زده کړې کړې دي او دغه برخه کې پوهېږي، نو هغوی چې نه پوهېږي هغوی تر ډېره پورې بیا دغه کورنۍ ته دغه حق ورسپارلې، یا که ورسپارلې هم نه وي هغوی په دې باندې حتی پوهېږي نه چې دا زما حق دی، زه باید دغه حق باید خپله ولرم او هغه د خپل ژوند انتخاب باید خپله وکړم. خو دا چې بیا د کورنۍ د خونه دوی ورکول کېږي، نو دوی په دې برخه کې پوهې نه دي او د کورنۍ د خونه که دوی ته انتخاب کېږي هغوی له کومې ستونزې سره نه مخ کېږي او یا دا کومه داسې ستونزه نه ګڼي چې هغوی که وروسته واده هم کوي نو زړه کې ورسره دا نه وي چې ولا زه ولې د کورنۍ په خوښه باندې واده شوی یم. خو هغه نجونې چې بیا دې برخه کې پوهېږي او هغوی دا خپل حق ګڼي او کله چې دوی له دغه حق اخیستل کېږي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره خپله مور سره مخ کېږي او هغسې چې دوی خپل زړه کې ځان سره کینه اخلي او په زور باندې دوی باندې هغه د کورنۍ پرېکړه منل کېږي، نو تر ډېره پورې دا بیا ستونزې را ولاړوي او ډېری کورنۍ له دغه مشکلاتو سره بیا مخ وي.
مدنه کورودان تاسو بیرته راوګرځم، فکر کوم چې اتل صاحب د ټلیفون په کرخه را سره دی. ستړي مشي بیرته پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني اتل صاحب ساسي نظر اورو.
مننه قربان تم بری دی خورکې، ډیر خوشاله سم چې برته نړۍ کا وصل شول. نو راتله موضوع د خورجانې لکه محمدي صاحب چې اشاره وکړه چې په کندهار ولایت کې مثال د پلارو د مور په خوښه مثال موږ د خپل قربان ته دوستي کوو، واقعا په هلمند ولایت کې هم داسې شته. او خورجانې دلته یوه مشکل غټه خبره داغه ده چې ما ډېر ولا زوري هغه دا خبره ده چې اکثر کورونو کې مثال د خبرې کزمیر گاونډیانې کما درته خپل ملګري لیدلې پر دې خورکې د زوی څخه پوښتنه کوي چې زوی داستا دغه ځای خوښ دی که د نه دی خوښ، د خوند څخه پوښتنه نه کوي پر دې سیال خورکې. یعنی زه خپل د سترګې او داسې لیدل هلته تمام خورجانې زموږ یو گاونډی و، هغه دا خپل لور ورکړې وه، خورکې والا خبره کړې لا دسمالې ورکړې وه، د شپېتو کال سړي ته خورجانې اتلس کلنه نجلۍ کړې وه چې دا یو غټ ظلم دی، یو غټ زیاتی دی خورجانې د خور پاک کې د لور پاک کې دا ظلم کېږي خورجانې دا اوس هلمند ولایت کې دا غږ دا اورېدونکي زما غږ اورو خورجانې، یا په دونه لوړ قیمت باندې خورجانې ورکړي چې مثال خبرې لکه محمدي صاحب چې اشاره ورته وکړه په اویا لکه پاچا لکه کالداري شپېته کلن اویا کلن سپېږي په یو پیغله خور کښې نول کېږي چې دا ډېر غټ ظلم دی پر دې خور کې، دغه مشکلات سره زموږ په ټولنه کې.
او له دې سربېره چې دغه په خپله خوښه لکه کورنۍ مشران نجونو او هلکانو لپاره تصمیم نیسي، هلکانو نه څه پوښتنه کېږي خو له نجونو نه پوښتنه هم نه کېږي، بیا وروسته کورنۍ کې څومره جنجالونه زېږي؟ لکه د ښځې او خاوند کورني جنجالونه بیا نه وي وهل ټکول دا مسایل خو نه وي وروسته؟
پرې دې خور کې دروازن د خدای دښمن دي، زما اکثر انډیوالان چې زما سره ناسته ولاړه کوي ولا اکثر وخت کورته جنجالونه، نو بیا دې زما سره دا موضوع شریکوي اتل صاحب کورته جنجال کړي، زه پوښتنه دي نه وکړم چې ولې بارې وي دا ځای زما خوښ ولا کړي. پرې دې خور کې ما مخکې اشاره ورته وکړه دروازن د الله دښمن دي، سړی دې پر حق سرګې نه پټوي، کورني جنجالونه ډېر دي، د اندازې دومره زیاتې. پرې دې خور کې چاته په دې دغه کې مثال د خبرې طلاقونه راغلي چې دا غالک ناخوښ مثال دغه ځای نه خوښ خپل مېرمنې پرېښي، د خوند د طرفه سم پرې دې خور کې باید چې وایم چې د خوند هم داسې ځایونه شته چې مثال د دوی نه دي خوښ. پرې دې خور کې دا مې ډېره جالبه موضوع انتخاب کړې ده، نو غواړم ما نه غوښتله چې دا خپل موضوع در سره شریکه کړم، نو دا چې اوریدم کې پوسه پر دې خورکی ما په خپل خاصه ځان ته کور ځای جوړ کړی دی د خدای سره راځي ما ته کال نه کال زما د واده کې پر دې خورکی په خدای قسم درته خامہ قدر نه پوری زما او زما د کورنۍ ته ما بینس دا خبر راغلی چې دا راتوي چې تاسو صاحب دا کار به شي زورتوم نه
تاسو په هلمند کې څنګه بریالي شوی چې خپل خوخه خزه وکړي د تاسو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې څوک خپل خوخه واده نشي کولای
قربان زم پرې دی خور کې با خونو نصیب دی خدای پاک جل جلاله دې چا نصیب چې په صداقت خورګاری دې چا زای خوښ خدای پاک هغه مشکلات چې دی الکی خورګانی قسم دې ډیر سخت مشکلات سره انسان مخامخ کیږي په اولو کې نو دا ته خدای پاک یو پازل کرم دې پرې دی خور کې زوامه چې مثال یو څوک په انتپا کو مثال د خبرې په صداقت سره خپل د زړه ارمان لري خدای پاک دې د مسلمان ارمان لکه زما ارمان چې پراته د مسلمان ارمان دې خدای پاک پرې دی خور کې دې ښه خوشاله ژوند مدي خدای ته راضي يم خدای دې عرب غوان ار مسلمان ته دې خوشاله ژوند زندگی ورکې پرې دی خور کې لکه زما ده
امين ډېر مننه کور دې ودان شون دې اوسې دا د خپل خوخي د واده پایله واچ تاسو خوشاله یاست د بل اوریدون کې برخلو بیا به مقام دې سپته ور شنو مرته وخلې لکم زماري کني والے
اجر دا تمنا غلی تعال خور تاسو تندرنګ هم یلمن درجه ټول اوریدونکو ته سلامونه اختر محمد خادم هم
خادم صاحب ستړی مشي پروگرام ته بخیر مهرباني نظر دی اورو
منه نجمند وسلش کده موضوع تر شانه کده چې مخکنی دا تل خبري مو اوریدل چې اصلي موضوع څه شه
موضوع دا چې ځوانانو ته پریکړو کې په ځنګړي توګه د واده په انتخاب کې د کاروبار په پیل کې د زده کړو د رښتې په انتخاب کې څومره حق ورکول کیږي مشران ورته دا پریکړه کوي کنه دوی خپل کوي
ډیره زیاته مننه ډیره شکونه مشهسته موضوع مو ته کړل دا پرمخ ته یل من کې ان تر ډیره پرې د کورې په دې په کورنۍ کې پرسته خو ډیره ځوانان خپل پریکړه کوي یا بیا کسان چې مشران لري خو ځوانان ته دا دومره اړتیا نه ستنه وخت د مشران ورته ورکړي چې خپل پریکړه دی وکړي
پسیمه کې مو زیاتره ځوانان کم کار کوي حتمان باید مور پلار ورته انتخاب وکړي کنه دوی خپل چې کوم کاروبار پیلې یا واده کې ادا خپل خوخي کوي
دا پارک ته پکې یعنی تر شپې ته پسې دوی پرې هغه مور پلار ورته کوم کار چورت انتخاب یې وایي خو دا تر شپې ته ځوانان کولای شي مشوره سره کله چې یو کار کوي د سلام مشوره بده سره کوي بیا به دوی ورسره موافقه کوي کچره
مننه کور ودان خادم صاحب چې اړیکه د نیولې و ژوندې اوسې فیر کوم بل اوریدون کوم شته د نمبر ته وخلې لکم زما اړیکه نیولې ساس اړیکه وصل د لطف اند رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون لارې مو غږ غواړې مهرباني نمبر ته وخلې لکم زما اړیکه نیولې
زه توخیم د بل ولایت شازیل ول سوالې سره په اړیکه کېم خورکیتا استاد میلمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترام کوم
مننه توخی صاحب ستړی مشه توخی صاحب مهرباني ستاسو نظر لنډه ورو چې ریاض صاحب ډیر پته مو پات شو
خیر یو سی اتل صاحب او خادم صاحب ته ډیر سلامونه وایم او ډیر څه نظرونه ورکو د خپل منطقه او د خپل کورنۍ په ګلاره د سره شریک کړو او ستیا هم اوس حالات ته تغیر خورلې د فریدې خور مخکې به داسې پیښه وشه دی چې به کوز دا نو دا ځوان بل کور ته ستیدلې وي یا دی واده ودا بتللې او قرار به شرمې دی به دا دی یو حیا بلله او یو ابداري بلله خو اوس الحمدلله د تعلیم کا شخص پرسو ډیر سو اوس خلک په هانسو تر ډیر بریده خو اوس مو وینو سلنجلی سره هم مشوره کیږي او الک سره هم مشوره کیږي ورلو وره خلک ورځي یو شدي ورځي د انجلی ګوري د شذل لاري ځخه اغه سی کور خوښ انجلی خوښ سولاجه سره مشوره کوي چې پلان یې زیو کوي دا هغه باید خلک راځي ته الک زوم ګوري نو تر دې راهدا پوری د خلکو په خوښ کېږي دا سی یو ځای کچيري پیښي سی هغه سره نه خبره یې یا دا سی پیښي سی دا پلار نسبتاً یا د سیوادي یا تقریبا ظلم کوي نو دا چې زه ورته څنګه خبرې خدایغه قایل هم بیا خرابې راوځي د سدي روزي چې موږ دا چې د دې د سدنجلې یو نه اهل ځای تور کړی یا سنځي وی تور کړی نو یو کله کله شاز دا چې پیښې چې هغه بیا پرواد وایي نو څه خبره ده دا چې کوپ نو موږ په شریعت کې یو مهم شی دی یو ډیر ضروری شی دی کوپ څه معنی چې علم دی برابر دی ځواني دی سره برابر دی دا د خلکو کورنۍ وو اندازې سره برابر دي نو دا کوپ لازمي ده خو تر ډیره حده چې اوس موږ د دې سیمې خلک یو عدلته موږ شهیدان یو تر ډیره حده پورې دا کار انشاءالله عملي ده او خلک ښځې په بدیو کې نور کوي د اسلامي عمارت د شرعي حکم پلی کړی ده او کونډې تقریبا پولې نه تر ډیره حده د خپل اختیار دي خو په هغو کې څه څه مشکلات بیا هم شته دلته پښتني کلتور او دودو دستور ده وای وای کونډه زما ده ولو که دا شرعا ډېر ناروا هم ده خو بیا هم دلته داسې دستورونه وانانی شته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې وي خو دغه کار لا تر یو حده پورې اوس هم شته او یوه هیله لرم د خپرونو په هکله که تخنیکي همکارانو ته زموږ خبر ور ورسوي ستاسې خپرونه چې کله سهار په منځنۍ څپه دولس پورې نوي باندې خو ختم کېږي سهار لخوا دخ بیا د ورځې لخوا شروع کېږي بیا تر اوو بجو پورې مطلق نه اورېدل کېږي په لنډو څپو نو نه خبر چې ستاسې میټر نه د ورته انتخاب کړی د هغه یو ساعت خلا راځي خو له اوو بجو سم ډېره ضعیفه ستاسې 15,000 میټر د هغه کار برابر وي 15.9 دا په لنډو څپو کار شروع کېږي خو دا یو ساعت د شپږو تر اوو پورې ستاسې خپرونه په مطلق ډول سهار نه وي
مننه تو خي صاحب ما ساسي دغه یاداش کړه کور دی ودان حتما د بده تخنیکی همکارانو سره شریک کړو چې ستونزه چرته ده شو دوی حل کړی کور دی ودان چړي کېدنی ولې ما خمزه صاحب کتا سي تر شمه زینی کسان د کورنی په خوخه واده خګنی زینی کسان په خپل خوخه باندې خګنی خو کتا سي دواړه ودونه سره پرتله کوي یا په ټوله کې د یو ځوان انتخاب او دغه د کورنی انتخاب سره پرتله کړو کمه وی ځوان ته ډیر ګټور دی یو ځوان چې عمري مخکې تاسو یادونه وکړه ځینې داسې کلونه دي د ژوند چې پاره کې ځوان فکر کوي چې دا په ټول شان پويږي او نور خلک نه پويږي په دې حالاتو کې څه کول پکار دی ځوان ته
ډیر مننه ما د ملمنو خبرې مورید په بخنه دا ولیدونکو خبرې نو ویل شو چې په ټولنیزو مسایلو کې یو کلی حکم نشي کېدای مثلا یو دونکي وایل چې مثلا زمونږ په کلی کې ټول اکثریت من مثلا مور او پلار د رښتې انتخابي یو خوشاله ژوند لري مثلا بل دونکي وایل چې ما په خپل خو خواله کړی زه خوشاله ژوند لرم دا په دې معنی چې د انتخاب کې د کورنۍ رول یا د کورنۍ لوري انتخاب د دې سبب کې یو خلنه خاصه چې تاریخ ژوند لري او څوک یا مثلا یو څوک وایي چې که څوک خپل خو خواده کوي هغه په ټول مخ خوشاله ځکه موږ داسې بیلګیوم درو چې وچا خپل خو خواده کړي وي خو بیا ورسره جلا شي وي مثلا داسې بیلګیم لرو خو په ټوله کې ځوانانو ته د واده یا په نورو برخو کې د حق ورکول چې خپل پریکړه وکړي د دې سبب کې چې هدي اقل کورست دوی په ژوند کې کوم مشکلات راځي پړې په نورو او نور چې پر کورنۍ پر نور مشانو وانه چوي هدي اقل ز لکه د هغه ملګرو نه چې هغه ګډ ژوند شروع کړی دا وي د تجربه په اساس ویل شم چې هغه چې په خپل خو خواده کړی وي کستونزه هم په خپل ژوند کې پیدا کیږي په خپل حلوي ځکه پویږي چې دا پریکړه ما کړې ده مسولیت یې زلرم مګر هغه چې د کورنۍ په خوخه یا کورنۍ ورته ودونه کړی وي هغه یو ډول به مسولیتي لوري ته ځي دوی فکر کوي چې دا انتخاب دوی د پلار یا دوی د والدینو او دوی که دوی ستونزه شته ده حل صلاحیت یا د حل کولو مسولیت ده نه ده نو د پخپل خوخه د ودونو یا مثلا هغه ته چې پخپل خوخه د واده کولو پریکړه کړی وي هغه ته نو دا وی خواله دا وی چې هدي اقل خپل مسولیت پخپل اخلي او د ژوند مشکلات پخپل حلې پر نورې پرنا چی نو یو تر ټولو خګټه دا ده خو په ټوله کې نشو ویلای شي پخپل خو خواده کول د خوشاله ژوند تضمین کولای شي یا مثلا د کورنۍ په خو خواده کول د خوشحالي تضمین کیدای شي هیڅ کلام نه مګر هغه دی پر لري چې ستا او ستا د ژوند د ملګری یا ملګری ترمنځ تفاهم څنګه دی خبرې اترې څنګه دی د دوړ د میچورټی لیول څنګه دی دوړ لیول سره برابر دی او کنه ځکه د پګټ ژوند کې د اختلافاتو د پیدا کېدو یو عمده دلیل دا چې دوړ فکرونو د میچورټی لیول کله فرق ولري نو تر ډیره اختلافات رامنځته کیږي ځکه هغه فکر چې خاوند لري یا هغه فکر چې مېرمن لري هغه خاوند لري او په هغه لیول کې دغه ذهنیت نه دی نو هغه تر دې پورې په دې اړه پدې پورې لري نو زما په نظر د کچې ته پخپل ځوانانو ته د صلاحیت ورکړل شي چې پخپل خو خودونه وکړي د ګټه داوی هدي اقل د والدین د مسولیت نظام خلاصې چې سبا دوی ملامتونه ګړل شي ځوانان به پخپل مشکلات لخپل د ژوند ملګري سره یا ملګري سره په خپل خپل منځونو کې حل کړي، ځکه هغه پیږي چې دا پریکړه من کړی دا او اوس یې د مشکلاتو د حل صلاحیت او مسولیت خون ته راګرځي.
او په ټول کې په دغه برخه کې د واده خبره ډیره وګدم شو، خو کله چې یو نارینه واده کوي په کورنۍ کې یوازې د خزي مسولیت بیا ورته غاړه نه وي، معلومه ده په افغانستان کې ګډ ژوند وي، خويندې وي، ورونه وي، مور او پلار وي. مخکې اغلی اسد یادونه وکړه چې بیا کچري د غلک له کورنۍ نه جدا کیږي، د دغه جدای ډیر مسولیت خزي ته ورګرځي، وای چې کچري په خپل خوخه واده کړي خو بيخي خبره لري سنځمنه وي چې دا راواده شو مګنې سړی بیل کړو او لاړو. دغه برخه کې نارینه وو ته توازن ساتل څومره ضروری دی او څنګه کولای شي توازن وساتي؟
دا ډیر جدي او ډیر خوندور موضوع هم ده. زه شخصا پر دې نظر یم هر هغه نارینه چې واده کوي باید د کورنۍ نه بیل شي. دا ډیر مهمه ده په ګډ ژوند کې، دا یعنی دا د دنیا هم دا موضوع هم ده سیده، د دنیا هم دا موضوع ده سیده چې کله انسان واده کوي باید د کورنۍ بیل شي. په دغه وخت کې چې کله انسان واده کوي له کورنۍ بیلېږي، د خپل ژوند او د خپل آینده ته فکر کوي. خو له بده مرغه زمونږ استاد په ټولنه کې ډېرې غزوان چې ودونه کوي هم دا غوي د مصارف او د نور مسولیتونو په خپل کورنۍ ته ورغړوي، او له بده مرغه دا باید وایم چې دغه ستونزې به چې تر ډېره
خغله مقام زې سب دوی وای چې مثلا موږ په زوی باندې مصرف کړی زه دغه کورنۍ چې دوی نه پریک دي مثلا اولادونه ورنه بیل شي، یا دغه موضوع ډیره بده غني چې ورونه سره بیل شي، وای چې موږ به د کار کړي مصرف وکړي رالوې کړي مې ده، یا نورې ستونزې یادونه کې یا وای چې وای دغه ورور خور ته لاس ورکی. دا څنګه ده؟
دا موضوع ډیر خو زه فکر کوم تر ټولو خوندور بحث هم دا دی. کله چې زمونږ د نورو ټولنو لوی فرق هم دا دی، په نورو ټولنو کې اولاد د لپاره زیږول کیږي او لوی کیږي چې دوی په خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي، خپل آینده جوړ کړي او ټولنې ته یو سالم انسان وړاندې کړي. برعکس زمونږ په کور په ټولنو کې اکثره کورنۍ اولادونه د دې لپاره زیږوي چې زه زر لوی شي او دوی لاس ور سره شي، زه زر کار ته ووځي، زه زر پیسې وګټي، او دوی هغه هیلو ته چې دوی په خپل ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد باندې ځان رسوي. له بده مرغه تر ټولو بده او ویل شم چې کمزوري نقطه زموږ هم ده، تر دوی تر ډیره کوشش کوي چې اولاد زر را پیدا کړي، زر لوی شي او د دوی دوی کار ته ووځي او دوی بیا آرام ژوند وکړي. چې دا په نور نړۍ کې ټول خلک خپل کار کوي، خپل ژوند جوړي، اولاد فقط د لپاره زیږي چې هغه لوی شي، ژوند وکړي او خپل ټولنې ته او خپل خلکو ته خدمت وکړي. نو زما په نظر دا شاید ډیر وخونه سي چې زمونږ استاد ټولنه د لیول ته ورسیږي چې اولاد دا سمه ده، اولاد باید د کورنۍ په خیر ته کورنۍ ته باید خیر ورسیږي. خو دا په دې معنی نه ده چې زه د اولاد د لپاره لوی کم چې هغه هیلو ته چې ما ځانونه شو رسولې په هغه باندې ځان ورسوم. او بل بل مرغداد ز او ای خبر نه کوم، دا لید سترګو لیدلې حال له د مغې ټولنې یو واقعیت دی. او یعنی ډېر خلک چې ولې زر واده کوي چې زر اولادونه مې لوی شي چې زه آرام شم، یعنی څه یعنی دا څه معنا چې ته غواړي چې یو ماشوم ته خپل هیلو ته ورسوي او هغه ماشوم ته خاص اندل لپاره لوی چې مثلا هغه هیلو ته چې تا په خپل پغړ وجود پغړ ځان ونه شو رسولې په خپل اولاد ځان رسي، دا تر ټولو بد فکر دی چې بد امر غزه مونږ زنی هوادوالي لري. او چې د اولادونو د ډیر والی یا مثلا د اولادونو د زر زیږول علت پښتنو کې یو ځینې دلیل هم دا غړي چې زر لوی شي، زه ځوان مو زه بیا قرار کینم او وغیره ته ګټي. نو دا د زمونږ ټولنې یو واقعیت دی او دا ډیر وخونه شي چې دی د حالت نه د ذهنیت نه زموږ د خلکو ذهنیت واوري.
مننه کور ودان ژوندې اوسه. اغلی اسد کتا سي تر وګرځم مخکي مقام زي سي بيدونه وکړه چې کچیرته څوک واده کوي ښه خبره ده چې بیل شي، یو زوی چې کله واده کوي لمور پلان نه دی بیل شي، دا ښه خبره ده. انجونو سره څه فکر وی کله چې دوی واده کوي؟ تر ټولو لوی ویره ده غوي چې وی چې کله د خوان کور ته زی او التا یو لوی کورنۍ سره یو ځای کیږي.
بالکل افغانستان کې کله چې انجونی ودی کې او دلته د کورنۍ فکرونو ته تدل کېږي او بیا چې کله دغه سیستم زمرا ولاړ شي چې ولی وینځلې په خپل خوخه باندې انتخاب وکړلو، نو هغه سره بیا تر ډیره پورې هم دغه ویره وي چې د کورنۍ د خوانه هغه چې خو سرګنې د دوی ته څه ډول فکر ورکېږي یا څه ډول هغه دوی ته قتل کیږي په کوم سترګه باندې. او بل دلته یو لوی سنځ دا ده چې کله یو انجلۍ ودی کی د خسرګنې د خوانه د سیوي احساس هغه ته ورکول کیږي، لکه کور ته چې یو نوکر راځي هغه ته د انګور په سترګه باندې نه قتل کیږي، هغه ته د یو اولاد په سترګه باندې نه قتل کیږي، هغه کور کې د خاوند خویندې وي یا ورونه وي یا خپل همدغه خواښي او خسر وي. نو کله چې د دوی کور ته یو انجلۍ راځي نو د کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه باندې کیږي، هغه باید د کور ټولې چارې خپله تر سره کړي، هغه باید د خولې نه غوږونه باسي، هغې ته هر څه ویل کیږي، نو هغه باید هېڅ هم ونه وایي. نو دغه برخه کې تر ډېره پورې نجونې له ستونزو سره مخ کیږي او د هغوی فکر هم لاول نه همداسې جوړ وي. که هغه کله دغه کور ته راځي نو دا باید له مخکې نه داسې یوه لاره ځان ته جوړه کړي تر څو د خسرګنۍ نه بېله شي او جدا ژوند وکړي. نو دا ستونزې تر ډېره پورې افغانستان کې شته دی او نجونې مخکې نه دې ته امادګي نیسي چې څنګه هغه د خپلې خسرګنۍ نه ځان جدا کړي. خو لاملونه همدغه چې ما درته ویلي، د خسرګنۍ د خوا نه په هغې باندې ډېر بوج او فشار راوستل او هغه د هغې مسؤلیتونه ډېرول د دې لامل شوي دي چې
مننه کورودان. له تاسو دواړو قدرمنو لیکوال او ژباړن ریاض مقامزی او افغاني خبريالې عقلي اسد نه چې راغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو، له هغه ریدونکو چې اړیکې نیولې و لاغوي هم مننه، او هغه چې پر فیسبوک باندې خپل تبصری را تپریخوي. تر بل پروګرام خې چاري ښه وخت.
لاخوخ دے بن کڑے ندے دتو بیو دسڑگی نا تلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن کڑو رات اخلاس کڑو دا خیالو نو گل کدے ور بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پورے دا کوٹے ور پوچھ کے دے دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پہ مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہا اغه جهان کې به مجنون توایم زهما شقم خو مزمنه وا زهما شقم خو مزمنه وا بیغم ژوندو وسوسه مینه وا بیغم ژوندو وسوسه مینه وا مین چنوان دیخنه مینه وا پختونو ما نام مینوا چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا.